ناروغه ټول د تا پښتنه ته راغلي
خورې څنګه یې
ښه یم لږ نږدې شوم بریالۍ ته مې وویل چې روغتون ته مې بوزي ما وویل چې ډېر نشي
دا څه غلمه غلمه جوړ کړی ټول ناروغان مو پازاب کړل هلې د باندې وځئ د باندې وځئ
وسړیا که دا ټول کور ته راسره لاړ سي دوی ته به څه پخوو
ځه یو څه مور ته پاخه کړو خپلوان میرا خبر کر لیکن چلو میں تو بستر
پلاونا ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، اسیب الله جلالزی، محمد الله اندر، سپوکمی، ستاره امینی او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او یونیورسٹی ٹاؤن پیخور پاکستان و سوا چلو رکھے.
دا آزادی رادیوئی مجلہ
زما سدلا غسن فر سلامونه ومنئی قدرمنو اوریدونکو د راډیوي مجلې په روانه خبرونه کې له نامتو انځورګر عبدالواسع همدرد سره د هغه د فن او کار په اړه خبري، له ځوان سندرغاړي شفیق مرید سره مرکه، او په ادبیاتو کې د توصیف د مثبتو او منفي اړخونو په باره کې بحث لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
د افغانستان د جید عالم او مفسر مراد علي صاحبزاده د علمي خدمتونو د درنوي سیمینار جوړ شو. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم په دغه یو ورځني سیمینار کې چې په جلال آباد کې جوړ شو، استاد عبدالله بختنی، استاد نجیب الله منلی، استاد محمد آصف سمیم، استاد محمد ولی ناګار او نورو پوهانو خبرې وکړې او خپلې لیکنې واورولې. مراد علي صاحبزاده چې کابو 200 کاله پخوا د ننګرهار په کامه کې دنیا ته راغی او 40 کاله عمر وکړ، د 15 کتابونو مؤلف دی. د مشهور اثر تفسیر یسیر نومیږي چې په اسانه ژبه او خوږه پښتو د قران کریم تفسیر پکې شوی دی. د افغانستان ملي موزیم د یو افغان ورزشکار نادرشاه ننګرهاري بایسکل ته چې له افغانستان څخه تر امریکا پورې ورباندې مزل کړی و، د خپلو تاریخي آثارو په څنګ کې ځای ورکړ. نادرشاه ننګرهاري په 2002 میلادي کال کې په خپل بایسکل باندې مزل پیل کړ او له څه باندې یو کال مزل کولو وروسته یې ځان امریکا ته ورساوه. دای په خپل لار کې لسلګونو ښارونو تیر شو او د دنیا ګڼو ملتونو ته د افغانانو د سولې او دوستۍ پیغامونه ورسول. د افغانستان د معارف وزارت د تعلیمي ټلویزیون د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره د ایټالیا حکومت $1,000,000 مرسته کړې ده. د افغانستان تعلیمي ټلویزیون چې د معارف د زده کوونکو لپاره خپرونې لري، د ورځې 3 ساعته نشرات کوي. د ایټالیا د حکومت د مرستې مقصد دا دی چې تعلیمي پروګرامونه لا بهتره شي. ځینې کسان شکایت کوي چې که څه هم په افغانستان کې راډیوګانې او ټلویزیونونه ډېر شوي دي، خو تر ډېره حده تفریحي پروګرامونه خپروي او تعلیمي اړخونو ته چندان توجه نه کیږي. د افغانستان د موسیقي څلورم فستیوال د جرمني په هامبورګ کې جوړ شو. دغه فستیوال ته چې آریانا ټلویزیون یې بندوبست کړی و، د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو کابو 250 کسه افغان موسیقي پوهان، سندرغاړي او فرهنګیان ورغلي و. په دغه فیستیوال کې میرمن پرستو، میرمن افسانی او خغلو ارمان، گل زمان، ظاهر هویدا، لطیف ننگرهاری، نظیر خارا، شریف ساحل، رحیم مهریار او عبدالوهاب مددی ته د هغوی د هنری خدمتونو په خاطر جایزې ورکړل شوې. د افغانستان د موسیقي دریم فیستیوال تیر کال په سان فرانسیسکو کې جوړ شوی و. په افغانستان کې په لومړي ځل د کلتوري میراثونو او توریزم انسټیټیوټ پرانستل شو. د باختر آژانس له راپور سره سم دغه انسټیټیوټ د کلتوري میراثونو، ګرځندوی، هوټلداری او افغاني ژبو د زده کړې د څانګو په شمول شپږ ډیپارټمنټونه لري چې د دولسم ټولګي فارغان به د کانکور له لارې پکې د داخلي امکان مومي. د دې تعلیمي ادارې فارغان به کولای شي چې دلته د توریزم او لرغونپوهنې په برخه کې له دوه کلنو زده کړو وروسته د پوهنتونونو په درېیمو ټولګیو کې شامل شي. د افغانستان د کلتوري میراثونو او توریزم د انسټیټیوټ د پرانستنې په غونډه کې چې د تېرې پنج شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه، نامتو افغان لرغونپوه او د دغه مرکز مشر استاد رسول باوري وویل چې افغانستان یو لرغونی هیواد دی او سیلانیان یې د لیدلو لیوال دي، خو دلته د داسې مسلکي کسانو کمی دی چې د ګرځندوی او کلتوري میراثونو په ساحه کې تخصص ولري، ځکه نو د هیواد یو شمېر پوهانو د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته د افغانستان د کلتوري میراثونو او توریزم د انسټیټیوټ جوړولو ته اقدام وکړ. د افغان کیسه لیکوال محب الله زغم یو ناول چې ځان مرګی نومیږي له چاپه را ووت. ځان مرګی ناول د یو داسې ځوان کیسه بیانوي چې انتحاري حملو ته تیاریږي او غواړي ځان ووژني. په تیرو څو کلونو کې ځان مرګي بریدونه په افغانستان کې د سلګونو کسانو د وژلو سبب شوی او د خلکو په ورځني ژوند یې ژور اثر غورځولی دی، خو دا اول ځل دی چې په همدې موضوع په افغانستان کې ناول لیکل کیږي او د هغو کسانو روحي او اجتماعي حالات پکې بیانېږي چې د ځان وژلو ته اقدام کوي. د ډاکټر محب الله زغم تر دې دمخه هم څو داستاني اثر خپاره شوي دي، خو دا یې لومړی ناول دی چې خپریږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوان سندرغاړي شفیق مرید د هنري خدمتونو درناوی وکړ. د باختر آژانس له راپور سره سم د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالکریم خورم د ښاغلي مرید د هنري فعالیتونو د قدردانۍ په خاطر هغه ته یو ستاین لیک ورکړ او د ده د لا زیاتو بریاوو هیله وکړه.
په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د ځوان نسل د مبتکر سندرغاړي شفیق مرید د هنري خدمتونو قدردانی شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان په همدې مناسبت له ښاغلي مرید سره لنډه تلیفوني مرکه کړې ده چې دلته یې اوري.
ښاغلي مرید، ویل کېږي په دې وروستیو کې تاسې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا په یو ستاین لیک ستایل شوي یئ، که دا راته ووایئ چې دا ستاین لیک د څه لپاره تاسو ته درکړل شوی دی؟
دا خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو لطف شوی که د زما تشویق لپاره کوم هنري کارونه چې ما تر اوسه پورې کړي وو د هغې د قدردانۍ لپاره، بالخصوص دا مهني سندره د وطن لپاره چې کومه سندره ما ویلې وه، نو وزیر صاحب ما ته یو تحسینامه راکړله او زه یې تشویق کړم دې له خاطره.
بلې، که دغه سینیک یوازې په یو کاغذ لیکل شوی څو کرښې وي او که نه نور څه امتیازات هم ورسره ول؟
دا صرف یو ستاین لیک و، بس نور څه خاص امتیازات نه و. زما لپاره دا ډېر یو غټ بریالیتوب ده او زه انشاءالله چې ما وزیر صاحب سره وعده وکړه چې زه به خپل په کارونو کې انشاءالله چې ډېر زیات دقیق اوسم او د خپل افغاني عنعنات کلتور دغه ارزښتونو سره هغه په پام کې لرم او خیر سره خپل کار ته ادامه ورکړم.
بلې، ښاغلی مرید، تاسو ویل چې په ځانګړي ډول د ستاین لیک هغه سندرې هم ګټلې دي چې تاسو په دې وروستیو کې ویلې ده او دا یوه هیوادنۍ سندره ده، کېدای شي دغه سندرې په اړه یو څه معلومات راکړي چې شعر یې چارې کمپوز چارې او کله څیره ته زمزم هم کوي؟
دا سندره خو شعر دی زموږ د هیواد ډېر تکړه شاعر پیر محمد کاروان ده، شعر او کمپوز زما خپل ده او په خپل په افغانستان کې دا شوټ شوی ده. تاسو به ویډیو کلپ هم لیدلی، یو سمبولیک ویډیو کلپ ده چې ډېر ښه پیامونه لري، نو زمزمہ خود سے زے کیم تورمن سے چی زمزمہ بونشن کرے ذکر خلق بیر بار کیم
بس زمزمہ با تاسی دمو پروڑی پاتے شی خو مرید سے بیوا پختنا بلا ہم کوم او دا بروسی پختنا وی غدا چی ساسی اونری کارونا کچام ساس کارون ته خلق ډیر تگی دی خو ډیر کم دی دا والی آیا تاسی د کمیت نه ډیر کیفیت ته توجه کوی کڅنګ
بالکل تورمن سے خو کیفیت ته ډیر زیات توجه لرم او زه همیشه د دې په تلاش کې يم چې یو ښه شعر ما ته پیدا شي او هغه ته کمپوز جوړ شي نو ان شاء الله چې هغه به هغه سندره به بریالی وي او د خلکو په زړونو کې به چنګ وي زه د ښه شعر تلاش او د ښې موسیقۍ لپاره مطلب کې ډېر زیات دقیق یم تر څو چې ما ته یو ښه شعر پیدا نه شي او ښه کمپوز هغه ته جوړ نه شي زه نه غواړم چې هغه سب
افغانستان بلال خوگا آزانا دملال قربانا دبلال خوگا آزانا دملال قربانا زمامی نے زما زانا خائستہ افغانستان زمامی نے زما زانا خائستہ افغانستان دبلال خوگا آزانا دملال قربانا
قدرمن اوریدونکو په سټوډیو کې را سره عبدالواسع همدر ناشته شغله همدر انزورګر دی خو لادبیاتو سره او نور هنرونو سره له موسیقي سره هم دلچسپی لري او البته مشتل دوی سره خبرې کوو تر ډیره هدا به د انزورګری په حدودو کې شغله همدر ک په سر کې د ځان پیسې کې اوسو وایست
تشکر زمانم عبدالواسع او تخلص ممدر دی او زما رابطه د نقاشی د هنر سره تقریبا دیش کال کیږي
څو کلن وچ نه انزورګری دی شروع
کړ فکر پوم زه د 2014 کال وم چې دا کار ما شروع کړی
او په هغه وخت اوس ډیر سکال تیر
دی دیش
ځینې انزورګرانی یا ځینې نور هنرمندانی دي نور هنرونو بیا په مسلک کې سبق نه وای کنه ذکر نه کوي تاسو څنګه تاسو
زه دا چې مې د عسکري خدمت خلاص کړي په هغه وختو کې نو زما علاقمندي د پوهنتون سره ډېر و چې سبا ما پوهنتون ویلی وای او اکاډمیک پوسه وی وای په نقاشي باندې نو فاکلته مې تعقیب کړې بلې
هلته هم د هنرونو پانځه لوستی دی
بالکل بالکل
وبخښئ په مکتب کې چې وی په رسامۍ کې شوې
تبر شوم او شوم
همدرد صاحب یو هغه مضمون چې زما لپاره ډېر سخت و هغه رسم تر اخره مې زده نه کړ نمی منگای جوڑ کو نمی میز جوڑ کو خود او دا به مرمان کو چې کاش کې په نقاشي کې تکړه وای تاسو به یعنی سل نمبر په کې اخیسته
ولا نمبر خدای په حافظه کې مری دی داسې په اجتماع او په خپل محیط کې چې زه د څو کالوم د پنځلو سی ادولس کالوم اکثریت د لوکانو مراتبل چې ولادي رسام دي رسامي تر غلي دي او خوشاله به کارونه او په مکتب کې
داسې اخی کې څنګه په اونرو په پنځه کې څنګه
په هم نمبر مې شوه په اختصاصي امتحان کې زاول سولمته
دا شاعران خو وایي چې دومره ایوان شعرونه لرم
بله
نو دا انزورګران به په تابلوګانو حساب یې خپل کار
بله
څو تابلو کارونه لري
ولا حدود نه زر نظر اثر مو به کار کړی او دا حدود کې
یو خو د تجارت لپاره څو کار کوي د کسب لپاره د غریبۍ لپاره یو د هنر لپاره کې کار کوي نو معمولا خود دی لویو انزورگرو دیر اثار نی پاتا چنگا دا اغا سچی تغواری چی فرزن یو نندارتون ولری پا نندارتون که کش دی یا حساب رو بندی وکی یا دیر کار پی کرده یا اغا اثار دی چنگ دی چون ردی
دا سی سوی تفاهم ایجاد نسی چه دا تجارتی یا دا هنر پواده سر مشکار کو اغا ارخ پا بیخی مر جلا کو
دا شاغل هم در
بلس
سو لیکل کوام
بلی بلی
لیکن که فرزن یو میاس دو میاستی دی یو مقالی لیکلو تا بیلی کم ام پرا وقت ورکم
بلی
بی ممکن
پیغه که یو چه ممکن دست یو مقاله چې زړه می وغواری چه لزان سر یو ساتم خود اصلا چه پا یو سات که لیکم آغم بیایی رمیسی چرته با و چرته دوا زگو من نکم چه پا نقاشه که دیمام دستی نهی دستی نه نه
تریوها دا پوری سهی دی ولی آغا محیط چالتا یو انقلابی و حرکت روانی تا نت پریشدشتا
داخلی هم در پا متوسط دول یو تابلو یو انزور پا سمر وقت که پاسه
تا یو آمد دی پا کار که او آغا آمد آغا اتموسفیر ده
یعنی چه دیر سری سمره وقت
چه دیر که کل کل پا درو دخو که میوشه کوالای سمشه کار کم ولی داشت نه دیش دا آغا درو دخو کار ارزش نلری
تاسی هر ورز غوره چه انزورو بسی کنه
یا ازا کل زن تجه کم کل کل آگا هانه زن تجه کم او پیلتیم پیجم چه ده از من آرامی ده چی شده
تن ده دی چو روزی؟
ولا کل شن روزی سی کل اتا دو میشتی سی
بیا پا غو وقتو نکی چکه؟
بیا زه تفریق کامه او امنیک ورزش کامه گرزم امنیک ده خلق سرک شینم خبری کامه ناشتیمایی رابطم نقطه هم
خو پا این حال که با پټ پټ لزان سره مشغول هم یې
بلکې
ذهن کې
دغه سی حالت کامل
شغله هم در لکه څنګه چې په ادبیاتو کې مختلف مکتبونه دي په انتورګری کې مسته امپرشنیزم او اکسپرشنیزم او د دې پیکاسو مکتب د قصې تاسو په افغانستان کې خو موږ چې لیدلې دي د میمنګي استاد انزورونه و یا دی استاد برشنا و دی استاد غوث الدین اگه خود دست معلومی چی لکه ریالیزم تا چی وفاداری دست معلومی چی لکه کوشش چی کهی چی یو شای چی چنگهی اما غسی رسم که تاسی کم ملار انتخاب کرده کم مکتب هم انتخاب کرده
فکر کوم چی پا افغانستان که در مکتب انتخاب باول اینه که مشکل کردی ولی چی مکتب وقتی چی انتخابی جنو یوازی نقاش نه انتخابی طوله نمی انتخابی
شاخت صدر نغواری
چی شغواری او بل آیا دغه ریالیزم چیزا فکر کوم دغه ریالیزم چیزا کار کوم د ټولین ریالیزم هم مثل زما
شغله هم در بل. خود طبعا هر هنرمند هر بل. لیکوال ل تودن سره یو قسم دیالکتیکی را
بدلی
د تودن سوق بدلی ټولین د سوق بدلی خو درته وایس چې تاسو اوس پدې منځ کې پدې کشمکش کې کوم لار انتخاب کړی دا یا خپل لار ته څو وایس څو نومر کوي
ښه موږ خپل احساسات نه سوځلې دا چې څونه افراد ته د منلي وړ دي راشي د منی یا نه منی خپل روان جاری ساتو او هغه روان څاګه هني څه نه خدا گای کله کله زه خپل کارو ته چې ګورم زما کارونه هغه قیدات نه سي منلې په دې معنی چې کله کله ماته یو دوه خط مفهوم پیدا کی زه ساتم د ځان سره
شغله هم در چې نه انتورګران کار ځایونه لري
بل
شالسری ور کوي تاسو څنګه
خو نسبت و شرایط ته یعنی که مشکل سوی دی ولی شهر زای اوس آقا رایس یا قیمت لورسوی دی دکان و دایده کارگاو دا زفیلم پکور کارگاو
بیا که فرض نو غواړي چې یو شی د فرمایش په اساس جوړ کړي نو خلک بیا کور ته درځي
هنرمندانو سره پیژنو خلک هم تر حدود سره پیژنو آثار په ځینې ګالریانو کې زما د مثلا وې هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې او په دغه جریان د دې ښکالو کې یو نسبي شهرت پیدا سوی دی نو کله کله کار چې زه کوم نو طبعا په کور کې کوم او خوسو
غوښتونکي د سره تماس نیسي اتیا علاقه مندان دي شغله هم در ځینې انتورګران نندرتونونه جوړي په افغانستان کې تاسو څنګه
تقریبا څلوېشت نمایشګاوې ما دایره کړې دي
دا په ټوله په افغانستان کې او په پاکستان کې مهم دا کار
هلته وې دلته وې
په پاکستان کې چیرته دا کار کړی دی
پاکستان کې پېښور کې اسلام آباد کې کراچۍ کې لاهور
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
د ادب او بلاغت وسنو په هانو لیکنې او خبرې په څو ډولونو ویشلې دي ځینې لیکنې د بحث او مکالمې او ډایلاګ په بڼه وي بل د پیښو بیان وي چې روایت ورته وایي بل د یو شي شرح وي او بل توصیف وي چې د یو حالت منظر انځوروي استاد نجیب منلی د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې د توصیف په مثبتو او منفي خواوو خبرې کوي
که چیرې تاسې یو انځور وګورئ دا انځور په یوه شیبه کې خپل ټول جزئیات ستاسو سترګو ته ږدي نو تاسې پوهیږئ چې دلته څه ښکل شوي دي څه تمثیل شوي دي که چیرې تاسو وغواړئ چې هماغه شی په خبرو کې انځور کوي نو باید یو تصمیم ونیسئ چې د کوم ځایه پیل کوي په کوم ځایه ختم کوي څنګه دې ته انسجام ورکوئ او په څه ډول د تصویر بیلبیل اړخونه یو له بل سره تړئ نو دلته د توصیف په برخه کې یو ټکی چې منفي اړخ دی هغه دا دی چې د توصیف آباد او پراخواله معلوم نه دی کیدای شي یو څه ډیر لنډ تعریف کو کیدای شي یو څه ډیر اوږد تعریف کو مګر دا د ویونکي د اراده پورې تړلې خبره ده هیڅ یو عینی دلیل د دې لپاره نشته چې زلنده خبره وکم یو ګده خبره وکم. او په ادبیاتو کې چې کله د توصیف مخالفت کیږي د هغې علتونه هم دادی چې له یوې خوا د توصیف ابعاد معلوم نه دي، څومره توصیف لنډ که اوږد که مونږه
استاد منلی زه فکر کوم دا د مخالفت دلیل نسی کیدای، دا خو د لیکوال په ذوق او په سلیقې او په موضوع او د په هغه هنري اساسیت پرې مربوطه ده. اوس کله کله یو لیکوالی ممکن په یوه جمله کې ټول توصیف وکړي، یو بل بیا په یوه صفحه کې کوي او هغه د یوې صفحې والام خوند کوي، هغه د یوې جملې والام خوند کوي. نو زه فکر کوم له دې درکه د مثبت یا منفي ټاپه پرې لګول به
دا نو ستاسې نظر دی، مګر په د ادبیاتو په تاریخ کې د توصیف سره مخالفتونه شوي دي او د مخالفتونو یو علت دا ښودل شوی دی چې د توصیف ابعاد معلوم نه دي. توصیف یو ارادي شی دی، یعنی د یو چا د ارادې پورې تړلی دی، خپل ذاتي موجودیت نه لري.
استاد منلی دغه خبره چې تاسو وکړه، تاسو وایئ چې توصیف لیکونکي په ارادې پورې مربوط دی، ذاتي موجودیت نه لري. زه فکر کوم په همدې ځای کې موږ توصیف د ادبیاتو له هغه بلې مشهورې اصطلاح له شرح سره بیلولی سو. دا دواړه فرضاً په علمي اثارو کې هم موږ شرح لرو، فرضاً په علم کې وایو، جغرافیا کې وایو چې سمندرونه اوبه دي خو دا ډېرې زیاتې اوبه دي، په دې کې د ما لیکونکي د ما ویونکي اراده شامله نه ده، دا یو عیني حقیقت دی. لیکن کله چې توصیف وایو، لکه تاسو چې دلته وویل، تاسو وایئ چې په توصیف کې د لیکوال او د راوی یا هر څوک چې د ویونکي هغه خپل شخصیت هم شامل دی، دغه آیا ویلی سو چې د توصیف په تعریف کې دا هم یو مهم جز دی؟
زه دا فکر نه کوم، ځکه چې دغلته چې تاسو ویل چې د سمندر په تعریف کې چې کوم اجزا تاسو بیان کړل، کېدای شي یو بل څوک نورو اجزاو ته فکر وکړي او په بل ډول یې ووایي. د همدې خاطر کله چې
استاد منلی کله چې بل څوک بل څه وایي او زه بل څه وایم، په حقیقت کې د موږ خبرې پوره عیني او علمي نه دي. لیکن کله چې ساینسي متن لیکو، کله چې علمي متن لیکو، باید د مال شخصي لیدلوری هغه بیلی، باید جدایی د لابراتوار کار او د ساینسدان عواطف له یو بله بیلی. لیکن دغه توصیف چې کومه چې هغه شایسته نجلۍ وه، دا علمي خبره نه ده، دا د ما اندیات پکې شامل دی، د ما خپل تمایلات پکې شامل دي، د ما خپل قضاوت پکې شامل دی، د ما خپل لیدلوری پکې شامل دی. لیکن په ساینس کې خو غوښتنه ده چې دی ساینس په خپل لیدلوری باید پکې شامل نه وي، هغه شرحه ده.
دلته هم ستاسې خبره تر یوه حده درسته ده. په ساینس کې هم کله چې موږ وایو چې د ساینس پوه لیدلوری پکې شامل نه دی، په دې خاطر چې د ساینس پوهانو ټولنې یو قرارداد کړی دی چې د دغه قرارداد په اساس به موږ واقعیتونه توصیفوو.
تېره اونۍ ما یوه احصایه ولوسته، ویلی چې له وروستۍ احصایې سره سم په نړۍ کې د مسلمانانو شمیر 1.5 میلیارد کسانو ته رسیږي. دا یو فکت ده، دا د ما احساسات په دې کې شامل نه دي، دا د ما لیدلوری په دې کې شاملېدای نه سي. په دې جمله کې هغه تاسو چې د توصیف یوه اړخ ته اشاره وکړه چې ځینې خلک چې له توصیف سره مخالفت کوي، هغوی دا هم وایي چې په توصیف کې هغه د لیکوالو ویونکي خپل تمایل شامل وي. لیکن په دې جمله کې د ویونکي تمایل شامل نه دی.
حتی په دغه جمله کې هم ستاسو تمایل شامل دی، کله چې تاسو وایئ چې په نړۍ کې 1.5 میلیارد مسلمانان دي، ستاسو هدف دا دی چې هغه کسان چې ځان د اسلام سره تړلی بولي هغه 1.5 میلیارد ته رسیږي. کېدای شي چې یو بل څوک مسلمان هغه چاته وایي چې د اسلام په ټولو غوښتنو او اوصافو باندې سنبال وي او د هغه دپاره 1.5 میلیارد مسلمانان نه وي. نو دلته هم ستاسو لیدلوری په نظر کې نیول شوی دی. یعنی په علومو کې همیشه خبره د قرارداد په اساس کیږي چې کوم قرارداد د پوهانو یوې ټولنې وکړه، دغه قرارداد منل شوی قرارداد دی او دا قرارداد د دې تضمین نه کوي چې دا واقعیت به همداسې وي.
دا چې کله موږ په علمي متن کې وایو چې د دا موضوع شرح کړه، او په ادبیاتو کې معمولا وایو فرضاً تولستوی د روسیې د 19مې پیړۍ ژوند یا د ناپلیون حمله په روسیې باندې په خپل ناول کې توصیف کړی ده، زه فکر کوم هلته چې د توصیف کلمه استعمالوو د ناول کې یا په داستان کې او په د عالم په خبرو کې د ساینس پو په خبرو کې د شرح کلمه استعمالوو، ډیر لوی مقصد هم دا دی پکې په دغو دوو کلمو په متفاوت استعمالونو کې چې هلته تولستوی یو قسم خپل هم پکې شریک دی، د دې لوری هم پکې شریک دی. هغه یو ساینسي واقعیت نه دی بلکې د یو لیکوال نظر یوه منظره ده. خو ساینس پوه چې یادو یو قسم دی بیل ده، د دا عواطف بیل دی پکې، د دې خپل احساسات بیل دي له موضوع، یو قسم ساينسي او عيني حقیقت دی. یعنی زه دا تاسو خبره زه دا منم چې هغه بنئ په څو ډول دا خبرې نسو کولای، خو په مجموع کې دغه دوه تمایل خو باید ومنو کنه.
په مجموع کې فرق دا ده چې تولستوی قرار د چا سره قرارداد نه دی کړی، هغه چې څه وایي په خپل خوښۍ وایي. عالمانو ته په خپل منځ کې یو قرارداد کړی دی، دغه قرارداد په خپل هم د یو چا د خوښې زیږنده ده. د دغو عالمانو چې دغه خبره یې سره منلې ده، د دوی د خوښې زیږنده ده. نو دلته هم که توصیف ته راځو، بیا هم یو ډول د ارادې سره تړلی شی دی او عیني دلایل ورته نه لرو. مځکه په منځ کې ده، لمر ترېنه ګرځي، ستوري ترېنه ګرځي، لمر په منځ کې دی، ځمکه او سیارې ترېنه ګرځي، یا دوی یو د بل نه سره ګرځي. دا عین واقعیت دی. په بیلابیلو زمانو کې عالمان ورته د بیلابیلو زاویو نه کتلي دي.
دوی وبښي، دوی له خپل نظر نه دي ورته کتلي. فرضاً دغه خبره کوپرنیک وکړه چې مځکه تر لمر راڅرخي په اروپا کې، خو هغه خپله د فزیک عالم وو، هغه د علم په بنیاد باندې هم دا خبره کوله. بیا وروسته دا خبره ګالیلو وکړه. ګالیلو خو خپله داغه جوړ کړی وو، دا اسمان ته کتل تلسکوپ سره وو، هغه د تلسکوپ کې هم دغه حرکات ولیدل، د سیارو چې تر لمر راڅرخېدل په شمسي نظام کې. نو د ګالیلو خپله خوشه په دې کې شامل نه وله، بلکې له دنه بیرون یو څه کېدل. خو کله چې تولستوی د ناپلیون حمله په مسکو باندې د 19مې پیړۍ په سر کې بیانوي، هلته په حقیقت کې دی له خپلې خوښې سره سم هغه منظره جوړوي. نو ځکه دا توصیف دی او هغه شرحه ده.
دلته هم کېدای شي چې تولستوی هغه منظره لکه څنګه چې لیدلی او لکه څنګه چې یو تاریخ پوه ثبتوي په هماغه ډول ثبت کړي.
بیا خو نه موږ تاریخ ورته وایو، نه به ناول ورته وایو.
نو کېدای شي همدغه د تاریخ برخه ووسي، کېدای شي همدغه یو ناول برخه ووسي. دلته هم واقعیتونه ثابت نه دي. نو چې بیرته خبره سر را لنډه کړو، د توصیف مخالفین وایي چې د توصیف منفي ټکي یو دا دی چې د توصیف ابعاد معلوم نه دي، ډیر لږ څومره. بل دا چې توصیف د یو چا د ارادې پورې تړلی دی. او درېیمه خبره دا ده چې توصیف د پیښو د جریان سره پردی دی، یعنی د پیښو په جریان کې یو ډول خلل واردوي.
خلل په دې معنی زه وایم چې جنگ شروع شو د دواړو غاړو ترمنځ، یو په بلې ډزې کولې، دا یو خوا یو کیلومتر مخته لاړه، یوې دشتې ته ورسېده. دشته پراخه دشته وه، ګلونه پکې شنه وو، د پسرلي موسم وو، غاټول ګلونه هم وو پکې، یو نیمه سغی هم وو پکې. دلته په حقیقت کې هغه د جنگ حرکت په ټپه ودرېدو او دغه خلل یادوي.
دغه خلل یادوم. بیا د توصیف طرفداران او دا هم شته دی، ډیر زیات دی په ادب کې. ټول ادب تقریبا په همدې باندې ولاړ دی. هغوی دلته د لیکوال زور یا مهارت په توصیف کې ګوري. د پیښو یو د بل سره پیل دا نسبتا آسان کار دی، ځکه چې هغه دلته د علیت سلسله شته دی. یوه پیښه د بلې پیښې نه زیږي، مګر لیکوال چې خپل مهارت ښکاره کوي په داسې یو شي کې ښکاره کوي چې هغه د علیت سلسله نه لري. او هغه چې په کوم ډول دغه بیان کوي، دا په حقیقت کې د روایت یا د کیسې یا د بیان په جریان کې یو وقفه راولي. دا وقفه د دې لپاره استعمالوي چې له یوې خوا هغه پیښه، تاسو د جګړې مثال یاد کړئ، د جګړې جریان د لوستونکي د اوریدونکي په ذهن کې فکس کی، هلته یې ونښلوي. دې لوستونکي اوریدونکي دې ته مجبور کی چې دا خبره په مغزو کې وساتي، یو بل شی د هغې ترمنځ وګوري ترڅو چې دا ښه په یاد پاتې شي.
یو د دمې فرصت هم چاته ورکوي،
د دمې فرصت ورکوي. او بل دا چې لکه جامې چې د زلیخا باره کې وایي، نګوجن در بیان وصف جمالش، کنم تب آزمایی با خیالش. دلته د خپل تخیل په مرسته باندې غواړي چې یو واقعیت چې ما نه دی لیدلی مګر لیکوال غواړي چې ما په هغه باندې پوه کړي، نو د خپل خیال په مرسته زما په ذهن کې د دغه موجود انزور ایجادوي. یعنی هغه د خپل تخیل په مرسته یو انزور جوړ کړی دی، مګر د خپل بیان په مرسته دا انزور زما په ذهن کې هم ایجادوي. نو دلته د هنرمند کمال په دې کې ښکاره کیږي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله هم دومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې اوسئ.
راپور زمر قضاوت ستاسو.